سلامونه او نیکی هیلی وقت ده سهار پینز بجی دی نن جمعه ده تورلس و دریم کال ده وری حمل یو درشمه ده دوزر و سلیرشتم کال ده اپریل نو لسمه زه سفی و لستان اگزایمو ده آزادی راڈیو ده غا پروگرام تا خراغ لاستویم پیل پا خبرونو کو د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یک شنبې تر ورځې به د افغانستان په 9 ولایتونو او همداراز سالنګونو کې ورښت دوام وکړي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، لوګر، غزنی، کاپیسا، کابل، پروان، سمنگان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، میدان وردک، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، خوست، بادغیس، غور، هلمند، اروزگان، کندهار او زابل کې د ورښت وړاندوینه کوي. د هوا پیژندنې ریاست د اټکل سره سم به د باران اندازه له 1500 میلی متر پورې او د واورې له 1500 سانتي متر پورې وي. له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله اویا تنه مړه شوي او 650 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله افغانستان ته ورغلې ده. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکترانو ډله به د افغان ډاکترانو په همکارۍ د کابل په اتاترک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلی او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي. دا ډله به همداراز له افغان ډاکترانو سره د یورولوژي په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو 2023 کال به د افغانستان لپاره په روغتیایي سکتور کې له ستونزو ډک کال وي. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غوږ یاست. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي چې 40 افغان کډوالۍ د ایوالیک ښار په ساحل کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال چې په یوه بیړۍ کې سپارو له نیول کېدو وروسته په ایوالیک ښار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته وسپارل شول. اکثر افغانان له ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړې دي. دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د بریتانیا مشرانو جرګې رواندا ته د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د لیګلو پلان رد کړ. د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې یو شمېر افغان کډوال چې په خوا یې په افغانستان کې له بریتانیي پوځیانو یا حکومتي موسسو سره همکاري کړې وه رواندا ته واستوي. خو پرون سنا جرګې د حکومت دا طرحه د 195 مخالفو رایو په وړاندې په 240 موافقو رایو رد کړه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاری وایي د پاکستان حکومت د افغان ملي بانک د غصب شوو جایدادونو په وروستنولو کې مرسته نه کوي. د پر خپله ایکس پاڼه لیکلي له هلو ځلو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پولیس د افغان ملي بانک د شتمنیو په بیرته ورسپارلو کې همکاري نه ده کړې. تخاری زیاته کړې لا هم د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره خبرو ته دوام ورکوي چې د افغان ملي بانک غصب شوي جایدادونه خلاص کړي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویټ سره مخامخ کیږي. دا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 په تایلند کې پیل شي. پرون افغانستان خپله لومړۍ مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله. د افغانستان دریمه مسابقه به د دوشنبې په ورځ له بحرین سره وي. دا سیالۍ د اپریل 23 دوام کوي. نامعلومو وسلوالو په دیره اسماعیل خان کې د ګمرک پر مامورینو په ډزو 4 تنه وژلې دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي دا برید د دیره اسماعیل خان ژوب په لار کې د دارابند په سیمه کې وشو. د پولیسو په وینا عمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي. تر اوسه پورې د دې برید انګیزه څرګنده نه ده او کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د روغتیا نړیوال سازمان د انسانانو په شمول نورو ژوو ته د مارغانو د انفلوئنزا د خپرېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان متخصص جرمی فارار پرون د سویس په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا لویه اندېښنه ده. د دې انفلوئنزا په اړه ویل کېږي چې له کبله یې د مړینو احتمال خورا زیات دی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP په افغانستان کې سلګونو میلیونو ډالر ته اړتیا لري.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا خالی کار میکند و برای 6 ماه آینده به 608 میلیون دلار نیاز دارد.
در منځنی ختیځ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو.
د ملګرو ملتونو سرمشی انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حمله پر سر زیات کیدونکو کړکیچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخي جګړې بدلیدای شي.
کندهار د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې پرزان بسیا بلل کیږي.
د ورځې 15000 کارتن موږ جوړو او دغه پلانټ یا برخ مشت سم سي مشت تقریبا 100000 تقریبا نیم لوک کارتن پر د ورځې پروټیکشن لرو.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی بازار تود شوی دی. یو تن چې له کلونو په نسوارو روږ دی بیا توصیه کوي.
کسیر مسیته مې دا تاسو پیل چې دې کار نه باید لرې سیګره نسوار چار نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب وي چې درته وایم چې ورځې نه تا سره 15 خبرې نسنګه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې کابو 100 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ادارې نړیوال ټولنې غوښتي چې افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د خړو د نړیوال پروګرام په وینا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو په افغانستان کې د بشري اړتیاو اندازه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې اکثر افغانان د دوا درملو خوړو او سرپناه په شان د لومړنیو اړتیاو وس نه لري. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خبرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیا الدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهیږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي. د زیاته کړه
پروګرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام تقریبا پر یو تش زیرمه کار کوي او د شپږو میاشتو په مخه د خپل ټولو پروګرامونو لپاره 650 میلیون ډالر ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو پر موجود لوژې په دغه هیواد کې د لوژې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تیر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ های غنی شوه او پول نقد دریافت خان.
شاغل صافی د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 3400 راستنو شویو سره چې کابو 15000 کورنۍ وی مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه او د سش کال د روان اپریل 15 د کارت لرونکو کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وربه شو ایران ته الته د پلازمینه تهران د کډوالو د چارو د عمومي ادارې رئیس احسان ایداری ویل دغه خاره د خبره د ناقانون افغان کډوالو د لیګلو بهیر درې برابر شوه. زینو ایرانی رسنیو د حیدری لقول ویلی دروان کال د نوروز پورزو کې د پټکو 3000 زیات افغان کډوال په غیر قانوني توګه پارکونو څخه نیول شوی او افغانستان ته د لیګلو په هدف پندغالو ته لیګل شوی. راستن شوی افغان کډوال بیا د ایرانی پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او یو شمیر نور چې لام په ایران کې اوسی گوائی دا نیولو او لگلو لویری پی آدیوات که پا تجوند کوی. تفصیل پا دغا ریپورت کی.
دی ایران یو چارواکی وایی دی روان کال دی نوروز نوی کال پا ورزو که دی ایران لپارکونو چخد سبان دی تزر نقانون افغان کدوال نیول شوی دی. دی ایران دی زوانو خبریالانو خبری آژانس دی تهران دی کدوالو او وگرو دی چارو دی عمومی اداره دی مشر احسان حیدری پا حوالا خبر ورکڑی چه لی دغی خارا دی بیاسناد افغان کدوالو لیگل دری برابر زیاد شوی دی. خاغلی حیدری زیاده کرده چه دغه کدوال افغانستان تا دی لیگلو پنیت پندغالو تا لیگ دول شوی او دی ده پرتکو پا تهران که دی ورستین قانون افغان کدوالو ترخلاسون پوری با دی کدوالو را طولولو لڑی تا دوام ور کردی. دی تهران خار دی کدوالو او وگرو دی چارو دی عمومی داری مشر همداراز زیاده کرده چه دی 2022 کال پلومریو که چه دی پاسا وزر افغان کدوال یل تفریحی پارکونو نیولی او افغانستان تا لیگلی دی. د ایران حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه کړې خو هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی او بیرته افغانستان ته ستانه شوی د ایراني پولیسو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي او په تهران کې میشت افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشی وتلای.
غذای درست نمیرسید برم، آب نمیرسید، بر چیز بانه پول میگرفتن از ما.
دا یو افغان کډوال دی چې تازه له ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایراني پولیسو لخوا له خپل کارځای څخه نیول شوی او افغانستان ته شړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی.
هغوی زه له یو بل هلک سره چې هغه هم افغان و له کاره وشړلو، کم ته یې بوتلو، کم ډیر مردار او ناپاک و، مناسب خوراک نه و، په بیلابیلو بانو یې پیسې اخیستې. بیا یې د افغانستان پر پوله مشد ته راوړو او ساتلو یې او ډیر یې ځورولو.
تا سر مرز افغانستان موجم خیلی اذیت شدیم، چند وقت در مشهد نگاهی ما کردن، دوجا اذیت ما میکردن.
سونیا میړه او پنځه ماشومان یې په تهران کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې خاوند یې ونه نیول شي او افغانستان ته د لیږلو له ګواښ سره مخ نه شي د کور ټول لګښتونه یې پر غاړه اخیستي او کار کوي.
ما د تهران زندگی میکنم، زندگی اینجا خیلی مشکل شده، مردانه میکنم.
دلتا زون دیر ستونزمن سوای، نارینا کار ده نسید لای، دوی همیشه پا کور کیوی، سخپل یو ځای خیاتی کوم، ده میاستی پا پایی که چه کلماش اخلم ده کور کرایا پورا کیگی، خو نورو شایانو تا نپاتی کیگی، نسو که ولی دلتا خپل زون روانو ساتو.
همیشه که ما کرایی خانه رو بتیم، نمیتونیم پیش ببریم جا زندگی خدا.
دا په داسې حال کې د چې د رواني اونۍ یکشنبه راهیسې د ایران درېو ښارونو ګناوا، دیلام او اوسلیه ښارونو ته د غیر قانوني کډوالو ننوتل د دغه ښار د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادارې لخوا منع شوي دي. د ایران حکومت له دې وړاندې هم له دغه هېواد د څه باندې 5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان وړاندې کړی او د راپورونو له مخې هره ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هېواده استل کیږي. هم مهاله د پاکستان حکومت هم په ټول هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې. د تیر کال په نومبر میاشت کې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اجباري اخراج د لړۍ په پایله کې د دغه هیواد څخه باندې 560,000 کډوال استل شوي دي. یو شمیر افغان کډوال له کلونو راهیسې په ایران او پاکستان هیوادونو کې ژوند کوي خو یو شمیر نور بیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو او بیکارۍ له امله له افغانستانه وتلي او اوس د دوی په وینا بیرته ستنېدل به یې ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایران د نویو بندیزونو د اعلان په ترڅ کې ویل چې دا بندیزونه په دې خاطر لګوي چې ایران پر اسرائیل برید وکړ. د ویل امریکا او متحدانو یې د ایران حمله شنډې کړې. په همدې حال کې د منځني ختیځ پر وضعیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د سیمې وضعیت تیاره وباله او ویې ویل که تیروتنه وشي سیمه به په یوه بشپړه پراخه جګړه کې ښکېله شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون پنجشنبه د منځني ختیځ وضعیت تت او تیارو باله خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حملې پر سر زیات کېدونکی کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخې جګړې بدلېدای شي. ګوتریش د امنیت شورا په غونډه کې چې د اردن او ایران په شمول د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړه شوې وه وویل منځنی ختیځ د بحران ژی ته رسېدلی. په وروستیو څو ورځو کې نه یوازې د الفاظو بلکې د عملي کړکېچ ته زیاتېده شهیدان وو. د پردې ټینګار وکړ چې یوه ناسمه محاسبه، یوه تېروتنه د یوې نه تصور کېدونکې پیښې او ورانوونکې جګړې سبب کېدای شي، نو له ټولو خواوو غواړي چې تر وسه وسه له زغمه کار واخلي. سرمنشي هم د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ حمله او هم پر اسرائیل د ایران بریدونه وغندل. ویبل د درون حمله د ترنګلتیاو جدي زیاتوالی دی، نو هغه وخت راغلی چې د غچ اخیستو د خونړۍ لړۍ پای ته ورسول شي او دا یې وخت دی. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې پر اسرائیل د ایران د حملو په خاطر د تهران پر ضد د نویو بندیزونو د اعلانولو په ترڅ کې بوبل امریکا له خپلو متحدانو سره د اسرائیل دفاع وکړه او اوس ایران د خپل دې کار په وړاندې ځواب ویونکی ګڼي او په همدې تړاو پر دغه هیواد نوي بندیزونه لګوي. بایدن همداراز ویلی چې دا بندیزونه د سپای پاسداران اردوان اورګانونه د ایران دفاع وزارت او دغه هیواد د توغندو او بی پیلوټ الوتکو پروګرامونه په نقشه کوي، ځکه چې دغه اورګانونو پر اسرائیل د ایران حمله ممکنه کړه. د امریکا ولسمشر دا هم ویلی چې د ایران د حمله په سبا د او دلیل مشانو سره خبرې وکړي او ټول ژوند چې په ګډه پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر بایدن په بیان کې راغلی د حکومت په موده کې امریکا پر سباند شپږ سوه کسانو او د حماس، حزب الله، حوثیانو او کتایب حزب الله په شمول د ایران پر نیابتي ډلو او ایران بندیزونه لګولي او د خزانه وزارت ته امر کړی چې د هغو بندیزونو اجرا ته دوام ورکړي چې د ایران پوځي صنایع په نقشه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان پخوانی جمهوری حکومت نورستان ولایت د هیواد د ملي پارک په نوم نوموالی و چې تر هغې وروسته ورته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی. سیلانیان وایي له کوناډه د نورستان تر مرکز پارونه پورې سړک خراب دی چې له وجې تګ راتګ خورا ستونزمن شوی دی. په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي چې اړوندو ادارو ته وړاندیز کړی دی چې دغه سړک پخولو لپاره دې په بودیجه کې پیسې بیلې کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی. غنی طبیعي منظرې لري چې د سیلانیانو پام یې ور اړولې دی، خو که یو لور ته نورستان د غزیدلې سرک لا هم پوښ شوی نه دی، بلخوا د وروستیو وروختونو له امله نور هم زیانمن شوی دی. د سپرلی په دې موسم کې له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان نورستان ته ورځي، خو په چکر تللي ځوانان له کونړه د نورستان مرکز پارون پورې د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې دغه سړک په اساسي بڼه جوړ کړي. څو تنه سیلانیان وایي
نو دوه درې ځای موږ خپل ډبرې سکلې موږ کندهاریان یو څلور پنځه موټر یو نورستان لاره والا چې ډېره خرابه ده. لاره موږ ته جوړه سي میلهوال ډېر راځي، کندهار نه هم نور ولایتونه هم ته مشکلات ډېر دي. دا خلک مریضان سي او کله غره پیدل وي کله څه مشکل وي. نورستان ته راغلی یم چکر باندې، نو د نورستان لاره ډېره زیاته خرابه ده. بل نورستان ولایت چې کوم دی دا ډېر زیات سیلانیان لري او د افغانستان پارک نوم باندې یادېږي، نو باید خپل نوم غوړ دي لخه توجه وکړي.
بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مشر محمد نبی عادل وایي چې کونړ او نورستان ترمنځ سړک په اساسي بڼه د جوړېدو پیشنهادونه یې مرکز ته لیږلي او ژمنی ور سره شوی چې دراتونکو کال په بودیجه کې ورته رقم ځانګړې کړي.
مربوط وزارت فائدامه سره ټول مسائل شریک کړي دي، همدغه شان ته مشرتابه مقام هم پیشنهاد کړی دي او هغه هم تایید کړی دي. نو ان شاء الله لګیا یو کوشش کوو چې د راتلونکي کال کې موږ د عمومي لار د نورستان کونړ په دې باندې کار وکړو.
نه یوازې د کونړ او نورستان ولایت مرکز پورې سړک د وروستۍ وروختونو له امله زیانمن شوی، بلکې د دې ولایت د غربي او شرقي نورستان د یو شمېر ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي. خو مسؤلین وایي چې د تړل شوو لارو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
facebook.com/azadiradio
وربشو کندوز ته په کندوز ښار کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات شوي او د دوی بازار هم ښه ګرم دی. د نسوار پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولید او بازار ته وړاندې کوي، خو یو شمېر خلک نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت رعایت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو له اچولو ډډه وکړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کندز کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په ورستوي کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی په دې د تولید فابریکې جوړې شوي، په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 13 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
یک دا شرکت از ګل میگا دیگه پاکستانی میگا ګل
په کندز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلوه کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم است که البته تعداد یې زی
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2-3 ډول یې خپل جوړو او شناو تور نسوار چورته پاکستانی نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي، بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو. یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وایي چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوسره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار کې میګرم ازم قندوز میګرم د قندوز جوړ مشه. نسوار قندوز اسم
د نسوار په قندوز کې تولید کیږي. پیلن قندوزی، تخاری او اکچی نسوار زیات فیرودونکو لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک لمر څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 من نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعد الله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوې دي.
داسې شی نه دی چې څوک به خیر ته ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګرانګه کاله کې جنګ کوو، وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو پیلې چې دې کار نه باید لرې سیګرت نسوار چارج نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې ورځ نه تا سره 15 خبرې نسنکه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغۍ منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادۍ روډي ته وویل:
نسوار عوارض بسیار زیات داره، مشکلات جهاز هضمی را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابوالای سي او د زړه عمله او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زل خپل یو ادوالو غښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار لډیرې په خوا زمانه رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایی او اروپایی هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
او ورزو کندار ته کندار کې د راپورونو په اساس د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې ګڼ خلک په کار لګیا دي او ویل کیږي چې دا ولایت اوس لدی برخه پر ځان بسیا شوې. د کندهار د صنعت خونی مسولان وایي دا مال په دغه ولایت کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعال دي چې یوې په لومړي ځل A4 ورق هم تولیدوي. په ورته وخت کې د یادو فابریکو مسولان وایي چې د برېښنا ستونزې حل شي نو تولیدات به زیات شي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د امین کریم په نوم د کارتن جوړولو فابریکا د دې فابریکې مسولان وایي دغه فابریکا د 2 میلیون ډالر په ارزښت جوړه کړې چې په څلور ساعتونو کې د 150,000 کارتنونو د جوړولو ظرفیت لري، خو اوس د برېښنا د کمښت له امله یوازې 2,000 کارتنونه جوړوي. د فابریکې مسول امین الله ظهیر وایي که پوره برېښنا ورکول سي نو نه یوازې تولید به زیات سي بلکې زیات شمېر بیکاره کسان به هم پر کار وګماري.
مور درې سره برخې لرو، خو متاسفانه چې د فل اتوماتیک برخه چې ده هغه د برق نشتوالي په خاطر باندې نو بنده ولاړه ده. مور د سیمې او د اټلغه څخه کار اخته. فلحال اوس وخت درې پلای کارټن د ورځې 25,000 کارټن موږ جوړوو، او دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 1,00,000 تر 1,50,000 کارټن پورې د ورځې پروډکشن لرو. چې د برق د نشتوالي په خاطر باندې هغه تاسو ټول ماشینان ولیدل دغسې ولاړ دي، بعض ماشینان چې موږ کار اخلو نور دغسې فلج ولاړه ده.
بلخوا د دې فابریکې کارکوونکي وایي دوی د کارټن جوړولو پروسس ټول دلته ترسره کوي او بیا یې د کندهار په شمول د هیواد یو شمېر نور ولایتونو ته هم استوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته د برېښنا ترڅنګ نورې اسانتیاوي هم برابرې کړي تر څو ډیرو بیکار کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
زما نوم عبدالستار دی. کارتن دا رقم جوړیږي، موږ ته اول دواره د کاغذ راځي، لانه ته راځي، نو بیا هغه کاغذ موږ سره هلته بیا چاپاندي وو، دغه چاپاندي وو، د چاپ څخه بیا راځي کارتن. د دې په کندهار کې موږ استعمالیږي، کابل ته ځي، هرات ته ځي.
زما نوم سبلا دی. موږ دلته تقریبا اوس سل شاوخوا سره اخته یو چې اسانتیاوې برابر سي، د برق سیسټم موږ ته برابر سي. تقریبا در یو نیم سل 200 شاوخوا پر کارګر اخته کیږي، خو مشکلاتونه ستا د برق پر دا شان ده چې تعداد یې زیاتوو. د شپې کار سره کوو، تقریبا د شپې در 1:00 to 2:00 بجې پورې زموږ کار وي.
مخکې به کندهار ته ټول کارتنونه له پاکستان څخه واردېدل، خو اوس د دغه ولایت د صنعت خونی مسولان وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوی دی. د یادی خونی مشر سید سرور امانی وایي دا مهال په کندهار کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعال دي چې وی په لومړي ځل د ای4 ورقو تولیدات هم شروع کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام لسوالي څخه ستاسو سره په تماس کې. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخ لري، کوم څوک چې د واسطه لري، کولای شي چې تذکره جوړ شي. ما د سې کسانو ولیدل چې تم میاشتې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او د سې کسانو مې ولیدل چې د واسطې په زور په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول. نو بنان د اسلامي مرض څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه لته د خلکو ته د سیاستنتیاوی راولي تر څو پر زموږ خلک بایومټریک تذکرې تر لاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسې کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریک تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټول په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکرې په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوري چارواک پرې ورسول شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارون اوریدونکو ټول ته سلامونه. نیکه هیله لرم کوم نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر خبرونه وره او ډېر خبرونه وسوله. د اسلامي امارت پوري چارواک سره مدا هیله ده چې تاسو ته نو ساکلا باندې وتړي زغه شکر دی. په دا غسر اله نه ولاړې وي هلمند د هلمند سزبیا یاران ته هم دي کوت نو شیش مش خپل باندې جوړ. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا پیغام دي تر لوړ مشران ورسیږي. دا تایید پانی چې طالبان جوړي کم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میشت کې تایید پانی ورکړي دي وسې هیڅ درک نه خبره ده. او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکړي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي، نو په افغانستان کې بل کار هم نشته. هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ رسمي نیت نه لري. نو د افغانستان تر لوړ مشران دې زموږ دا خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ دپاره د یو زمینه برابره سي په دې حکومت کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادي راډیو.